Kochać. السلام علیکم د ازادي رادیو قدم نوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغانستان جمهوریت ریاست د زنګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدل کړه. د بلخ د والی ولایت شورا د غړي اسف مومند د قضیه حقیقت موندونکو پلاوي سبا خپل موندنې له جمهوریت ریاست سره شریکوي. دا او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو په پښتو خبری مجله کې اوریدلی شي. مجله د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. خود جلی پیل په خبرونو کو. خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر وای دی د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وغوړي دغه کمیسیون به یې د قضیې څارنه وکړي. د جرمن لیکوال دوګان آخان لی مدافع وکیل وایي د هسپانیې محکمې د ده موکل په مشروط ډول خوشې کړ. د امریکا دفاع وزیر وایي چې دای د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضی دی. جیم ماتیس ویل نه غواړي په دې اړه نور جزئیات په ډاګه کړي. هغه دا څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وه. جیمس ماتیس زیاته کړه د دې نوې پالیسۍ په اړه به تر هغو څه ونه وایي چې په خپله ولسمشر هغه اعلان کړي نه وي. په کمپ ډیوډ کې پر دې ستراتیژۍ د جمعې پر ورځ د ولسمشر په مشرۍ په غونډه کې بحثونه وشول. ښاغلي ماتیس دا هغه بحثونه هر اړخیز او جامع وګڼل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په نیمایي کې خپل دفاع وزیر جیمس ماتیس ته بشپړ صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه فیصله وکړي. دا مهال په افغانستان کې 1400 امریکایي پوځیان دېره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوو اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. وسلوالو طالبانو هغه وخت د سید ولسوالۍ پر میرزا ولنګ کلي حمله کړې وه او دغه کلی یې څو ورځې په کنټرول کې و. یونما په خپله اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې هغې دا ګڼې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دغه کلي د حملې پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژلي چې په هغو کې ملکیان او غیر محارب ملیشه شامل وه. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې موتو ویلی زه د ملکیانو او غیر محارب ملیشو وژنه غندم. دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وغواړي دغه کمیسیون به یې د قضیې څارنه وکړي. سیما سمر ازادي راډیو ته ویل د آصف محمد قضیه تر ډیره جنایي ده چې پولیس او اړوندې ادارې یې باید وڅېړي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سی د خپل کمیسیون د همکارۍ په باب وویل
اگر طرفدارای آصف مومن
یا که آصف مومن خپلوان پلویان او دی خپله له کمیسیون څخه وغواړي د دې قضیه څارنه او نظارت وکړي موږ به لغې هم نظارت کوو. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف پر لوري سفر درلود چې د په خبره د بلخ په هوایي ډګر کې د والي عطا محمد نور د کسانو لوخانی ولسوي بیا وهل د ولسوي دی. د دې قضیه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي لومړنۍ موندنې شي چې شغلی محمد عطا نور په دستور نیولسوي دی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د لوی څرنوالی د حکم له مخې پولیسونه ولای. د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحانی د کابینې د پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. په تایید سویو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم شامل دی چې پر اټومي موافقه د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره د ایران په استازیتوب مذاکرې پر مخ بیولې. د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل د پارلمان غړو نن د 1200 پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له جملې 14 تنه تایید کړل. د انرژي وزارت لپاره کاندید حبیب الله به طرف د پارلمان لخوا رد شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر ښار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل
ها هي مدینه تل افر تستعد للالتحاق
پداسه هله کچه اتلانو تیارین ولا چی قربانی ورکړی او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړی. د تلفر خار هم د تیارین سچې له نور او آزاد شو سیمسره یو ځای شي. زده اشتوایم چې یا به تسلیم میږي یا مړ کیږي.
تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوز په ملاتړ موصول شهر له داعش څخه نیولې وو. د جرمن لیکوال دوغان اخان لی مدافع وکیل وای د هسپانیا محکمه د موکل په مشروط ډول خوشی کړ. نو موړی په هسپانیا کې د ترکیه د جل پر اساس نیول شوی دا اخان لی مدافع وکیل ایلیا سوریار نن د محکمه تر استمایا غونډې ورسته په فیسبوک کې ولیکل. اخان لی په دې شرط له توقيف څخه خوشی سو چې په مدرید ښار کې به پاتې کیږي. بل دا چې ترکیه ته د هغه د سپارلو لپاره د انقره له خوا باید رسمي غوښتنه وسی. اخان لی په ترکیه کې زیږیدلی خو په دغه هیواد کې لکلونو بند تیرول وروسته په 1991 میلادي کال کې جرمني ته لاړ او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیز ښار تورکو کې د وروستي پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. چارواکي دغه پیښه چې په دغه هیواد کې لومړی تروریستي حمله ګڼل کیږي څېړي. حمله د یو تن لخوا د چړې په مرسته سوي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی د مراکش تبعه او 13 کلن دی چې تر هغې پیښې وروسته پر اورون په مرمۍ ویشتل سوی دی. د قربانیانو د یاد لپاره د درناوي دغه مراسم په ټول فنلند کې ترسره شول.
لو سالم محمد سالم نن چې خبرونه وړاندې کړل وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدله کړه.
امروز تا یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور فرقه عملیات های خاص به قلوردو استقرار.
د بلخ د والی او د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت موندونکو پلاوی سبا خپل موندنې له جمهوری ریاست سره شریکوي.
مخایمه ګلمړنی دنه دا شی دی چې پولیسو د دې څنګه په خپل کسان کې دایته چې ورسې دې سره ورته کوټ دی او یې داخله کړو په ولې نه پته.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو موضوعاتو کې به باورې چې د بنګلاديش یوې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم د وژلو په یو ناکامه پلان کې د لاس لرلو په تور لس تنه سخت دریځي په اعدام محکوم کړل. د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په همدې مجله کې مطالب اوریدلی شئ. رازو د نننې مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وې د ځانګړو عملیاتو فرقې په قلور دو بدله کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شمې پوره ازادي رادیو ته ویل د اقدام به د هیواد امنیتي وضعیت په خوالي کې مهم رول ولوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وې د څلور کلن امنیتي پلان یو برخه ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ځانګړي عملیاتو د فرقې په قولي اردو بدلولو سره تمه ده چې د جګړې په ډګرونو کې جدي بدلونونه رامنځته شي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دې سره به د کمانډو ځواکونه ظرفیتونه الوړ شي. هغه وای نن ورځ په یو لړ مراسمو کې چې د ولسمشر په ګډون د امنیتي بنسټونو مسؤلینو او په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. د ځانګړي عملیاتو فرقې قولي اردو ته ارتقا وکړه. په دې ارتقا سره تمه ده چې د کمانډو ځواکونو ظرفیتونه الوړ شي. د ښاغلی مرتضوی په وینا بسم الله وزیری د دغه قولي اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ځانګړي ځواکونو شمیر به دوه چنده لوړوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای اتیا تر 90% د شپې عملیات د ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلی وزیری ویلي د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې په هدف دوی په ځانګړي او هوایي عملیاتو تمرکز کوي. خغلی وزیر زیاتوی اوس مهال د غزواکونه لا کندوز نیولې تر هلمند د جنگي عملیات پر مخ وړي. د افغانستان نړیوالو متحدینو په بیا بیا د افغان ځانګړي ځواکونو لا اجرات او استاینه کړي ده. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د غزواکونو د شمیر پاړه لا جزئیات ورکولو څخه اډاډه کوي. بلخو د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ځانګړي ځواکونو عملیات کټور او لا لاسترولونو ډک بولی. خو د غزواکونو په خته جهیز هم اټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې میاګل خالد ازادي راډیو ته وویل
در مسئله
تخنیکی و هغه تخنیکی نظر یې باید تجهیزات او تسهیلات ته هڅه وزي کمبوتی بشپړی سي باید محاسبه شي چې دښمن څه لري او د غزوکونه باید تر هغه ښه تجهیز سي او د غشان پیاوړی مورال ورکړل سي خغلی خالد وای د ځنګړي ځواکونو په مسلکی والی او د دوی د جګړیزو ظرفیتونو په لوړوالي باندې باید زیات تمرکز وسی ځکه د پوینا هم د ځواکونه تر ډیره د افغان جګړې مسولیت لري
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف مومند قضیه حقیقت پوندونکو کمیسون وای د دوی څېړنې بشپړې شوې دي دغه کمیسون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د دوی څېړنې د څېړنو پایلې به سبا له جمهوریت ریاست سره شریک کړي بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه خي چې خغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوی د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبرخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي له چارواکو سره یې لیدلی او د پیښې ځای هم بررسی کړی کاغلی جبرخیل وویل پلاوی دا محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د په خبره د چړنو پایلې به سبا حکومت او وسپاري
انا تاسو نوم مته پیدا کړی دی هغه د سیمو امر رسیدل دی ځخندان مونږ لیدل دي دوه جانب مونږ لیدل دي او نیتي او کشور باندې سره مونږ لیدل دي هغه سره مونږ پښتنې لرل هغه هغه نه مونږ خپل ځوابونه اخیستل دي تحقیقات پښ پرسی ویدی خو صرف اسناد باندې اصلي شي دا تحلیل شي هغه شنو زو مستند گزارش ترې نه جوړ څه څه په مقامات ته وایم چې نو خو ما ګلم رمې همدنه دا شی دی چې وایي چې ویل اسما هغه خپل کسان پیدا ته کوي چې ورشي وینې سره ورته کوټ دی ته
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د دې د سرګندونو لمخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي وو چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم لمخې پولیسو نیولی اسف محمد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال دا ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د خغلی نور یو زوی د د چپ غوږی وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولې دي په ورته وخت کې د بلخ د والی ویان مانی چې د اسف مومند نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو وای د والی کورته ان دبل سوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کمیسون پایلو ته په تمدی هغه وای د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دبل سوی موږ د حقیقت موندونکو کمیسون له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو کچېرې موږ وایو دا څه نه دي سوی مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي که مقابل لوری وایي چې دا کار نه دی سوی موږ یې نه قبلوو موږ د پلاوي له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي اسف مومند ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو
قدرمنو اوریدونکو د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخابنه خبری مجلې څخه اورئ د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د متحده عربی اماراتو له 300 میلیونو ډالرو څخه ډیره مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره ولګیږي د یاد وزارت ویان ویل مرسته شو پیسو ډیر اندازه د کورونو جوړولو په پروژو لګیږي بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د یاد مرستې د لګښت په شفافیت ټینګار کوي تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې
افغان حکومت وایي د متحده عربی اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستې څخه د ترانسپورټ سرک جوړونې کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي
دولت افغانستان مطابق مهم پالیسي او برنامه هاي
شکست دی وایي افغان دولت به د خپلو پالیسیو او پروګرامونو له مخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي بل خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند ورسره بدل شي د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د راپور له مخې د ابوظبي د پراختیا بنسټ د مرستې او پورونو رقم 2.1 میلیارد درهم دی چې 325 میلیونه امریکي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربی اماراتو مرسته شوي پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د ابوظبي د پراختیا بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلی چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډېره کار وشي. په راپور کې راغلی چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1970 کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي ودې کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغېز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفافه ډول داسې چې ګټه یې تر خلکو ورسیږي ولګېږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومېږي امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضې بې اختیاره چې کومې پیسې خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غټه ایریزنه او علت به همداسې د افغان حکومت باندې لازمه او واجبه زه ګڼم چې دغه کومکونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترېنه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال په وینا اړتیا ته دې ده چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفافه ډول مصرف کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. د دې بنسټ مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د روان کال له پیله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو لسکونه قضیې ثبت کړي او حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې به شته ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي که حکومت افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله جدي ونیسي په هیواد کې به د بیان ازادي له خطر سره مخ شي. د دغه بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د روان کال له پیله تر دې مهاله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو 15 قضیې ثبت کړي دي. ښاغلی خلوتګر وایي په اکثرو ولایتونو کې خبریالان د ګواښونو له امله خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولای.
ما در روزهای گذشته شاهد تهدیدات خبرنگارا بودیم.
موږ په تېرو ورځو کې خبریالانو ته د ګواښونو شاهدان وو. ان تر دې چې په هلمند کې یو خبریال د تهدیدونو له امله هیواد پریښی او هندوستان ته تللی دی. په سرې پل کې خبریالانو ته امنیتي مشکلات پیښ دي، هغوی د والي په دفتر کې دي او له هغه ځای خپل راپورونه لیږي. ښاغلی خلوتګر وایي په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر شوي او یوازې له یوه ولایت څخه 2-5 قضیې ثبت کړي دي. خو دا چې په کومو ولایتونو کې خبریالانو ته ډېر ګواښ موجود دی په دې اړه ښاغلي خلوتګر معلومات ورنکړل، خو ویل چې زیاتره هغه خبریالان له ګواښونو سره مخ دي کوم چې په ناامنو ولایتونو کې دنده ترسره کوي. معلوماتو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد نورې هغه ستونزې دي چې د دې ادارې په خبره خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم یادې موضوع ته په اشارې سره وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به اړ شي چې د خبریالۍ له مسلکه مخ واړوي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. لا دې وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه خبریالانو ته د ګواښونو راپورونه ورکړل شوي او په ځینو مواردو کې خبریالان وژل شوي هم دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل شپږ میاشتنی راپور کې 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی او خطرناک کال بللی، خو د نوې ادارې راپور ښیي چې روان کال هم د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي نه دی. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ مڼې د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت د خبریالانو د ستونزو هواري ته ژمن دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو زمو غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کورنیو هوایی شرکتونو د ټکټونو د بیل وړول د ټاکلې نرخنامې خلاف کړي. د دغې ادارې وین قاسم رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغه مسله به په جدي توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک د هوایی ټکټونو د بیل وړېدو اندېښمن کړي. بلخوا د ځینو توریستي شرکتونو مسؤلین وایي د الوتکو د ټکټونو په بیو کې له 500 نه تر $100 پورې زیاتوالی راغلی. خان محمد سین پر دې موضوع کار کړی.
د کورنۍ پروازونو د الوتکو د ټیکټونو د بیو له لوړېدو سره سم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د هوایی شرکتونو دغه کار د ټاکل شوي نرخنامې خلاف او د منلو وړ عمل نه دی. د دغه ادارې بیان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په هیواد کې د آزاد بازار اقتصادي نظام جاری دی، خو بیا هم هڅه کیږي چې د هوایی شرکتونو د ټیکټونو د بیو په برخه کې شته مقررات پلي شي.
افزایش نرخ تیکت خلاف نرخنامه‌ای که ما دادیم
د ټیکټونو د بیو لوړول د هغې نرخنامه خلاف دی چې کورنیو هوایی شرکتونو ته مو ورکړي دي. دا کار مونږ ته د منلو نه دی. مونږ دغه موضوع جدي نیسو.
ښاغلی رحیمی وویل له ارزونې وروسته به یا پخوانۍ نرخنامه پلی شي او یا به نه وي. د ده په خبره له همدې له امله یې له هوایي شرکتونو غوښتي چې د نرخنامې په اړه خپلې طرحې دوی ته وسپاري چې له ارزونو وروسته به نوې طرحې عملي شي. د هوایي په نوې نرخنامه کې به د خلکو اقتصادي وضعیت او د شرکتونو اقتصادي سیاست دواړه په پام کې ونیول شي او د سرغړونو په صورت کې به سرغړونکي شرکتونه وپوښتل شي. ښاغلی رحیمی د ټیکټونو د بیو د لوړېدو لامل د صافي هوایي شرکت د فعالیت درېدل، د حج په مراسمو کې د آریانا هوایي شرکت بوختېدل او د خلکو د تقاضا ډېرېدل ګڼي. ځینې افغانان د هوایي شرکتونو د ټیکټونو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي او پر حکومت انتقاد کوي. عبدالرؤف جلالزی او میرویس آزادی راډیو ته وویل
دولت باید په دې اړه باید ډېر فکر وکړي. ټول خلک چې دي د مشکلاتو سره مخامخ دي. د لارې مشکلات اکثره خلک دي دښمن له خوا دي، په خطر سره مواجه کیږي. نو دولت باید په دې اړه ډېر فکر وکړي، خلکو د مشکلاتونو په نظر کې ولري.
دا مثلا ورته وایي چې په څه دلیل دي دا قیمتونه لوړ کړي دي؟ دا کنټرول کړی سي، ځکه چې د افغانستان د خلکو اقتصاد د تقاضا د دومره نه کوي. تقاضا لرمه چې دا باید کنټرول شي.
ځینې توریستي شرکتونه وایي چې د ټولو هوایي شرکتونو ټیکټونه له $500 نه تر $100 پورې لوړ شوي دي. خو د کامیر هوایي شرکت ډایرکټر مینیجر عثمان سمدی د خلکو دغه اندېښنې ردوي. وایي اوس د هوایي چلند نرخنامه پلي کیږي.
بای نه دی لوړې شوی او د هوایي چلند ادارې نرخنامه تر اوسه هم پلي کیږي. بای نه دی لوړې شوی.
خلک په افغانستان کې ځمکنۍ لارې له خطر ډکې ګڼي او له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د هوایي شرکتونو لخوا د ټیکټونو د بیو د لوړولو مخه ونیسي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
او دا هم یو امنیتي موضوع. نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو لډلې شپږ خزي خوشی کړی دي. د غزنی د والی وایند حریف نوری د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې دغه تختونې انګیزه لا نه ده معلومه. مخپټه وسلوالو د کسان د شنبه پورې د غزنی خار او قرباغ ولسوالۍ ترمنځ يرغمل کړی چې پولیسي جرګه کې دغه ولایت د استازو په باور قومي او حقوقي بڼه لري. تفصیل د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه د معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو لړل شپږ خزه خوشی کړی دي. د غزنی دی والی ویان عارف نوری د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو لمنګلو خوشی شوي او د نور يرغمل شوی د خلاصون په هدف چناري نه دي هم هڅې روان دي. د ازادي راډیو ته ویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویل، خو تر ډیره فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړې لامل وي.
تقریباً 150 کلونو ترسی دو سپارہ خریدنے روانہ
مخ پټو اسلوالو د شنبه ور سار وختي غزنی ته روان د قرباغ ولسوالي لستن اوسیدون کیلومتر کته کړي او لزان سره نامعلوم لوري ته بيولي وو. د سیمه اوسیدونکو چارواکو ویلي چې په تختول شوی کسانو کې خزه او ماشومان شامل و چې خزه له تختونی و ورځ وروسته خوشي شوی دي. په ورته وخت کې په پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته ویل د نخته او شیرآباد ترمنځ د پروتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې کلی چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع دي د شیرآباد یا شورآباد سیمې د اوسیدونکو ترمنځ چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کیږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیرآباد سیمې یو اوسیدونکی د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسیدونکو بیا د شیرآباد په کلي د کارز اوبو بندې کړي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نورو ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بېلابېلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوي چې بیا د قومي مشرانو، حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. پرون په کوټه کې په افغان قونسلګری کې د خپلواکۍ اتنوي مکلیزه ونمانځل شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم پکې ګډون کړی وو او ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه هیڅ چاته له خپلې خاورې د ګاونډیو په ضد د کارولو اجازه نه ورکوي او همداراز له ګاونډیو هم غواړي چې خاورې په ضد ونه کارول شي. تفصیل د باراکوال میخیل په ریپورت کې چې پیلې د ملي سندرو باندې کیږي.
د افغانستان د جنرال کنسولګری لوی چمنای د شنبه په مخستون لسلګونو ځای خلکو او افغان کډوالو ډکو. یوې بلې خواته د افغانستان بیرغونه راځوړند وو او پر دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو بچا امان الله خان او د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه لګیدلی وو. جشن د افغانستان او پاکستان په ملي سرودونو پیل سو چې خلک یې په درناوي کې ودرېدل. په کوټه کې د افغاني لیسوس د کوونکو د افغانستان ترانه واورولې او ملي سندرو ته په ملي جامو کې اتړونه وکړل. افغان محصل سمد روشان د خپلې ویاندې په محل رنگ رنگ شعرونه هم واورول.
څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاته یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي، تل به دا افغانستان وي.
د غونډې په پیل کې د افغانستان جنرال کونسل شاغلی وحیدالله مومند د برخوالو هرکلی وکړ. ورپسې له کابل راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نصیر احمد اندیشه وینا وکړه چې په پیل کې د افغان حکومت په استازیتوب په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې د ترهګرۍ وروستي بریدونه وغندل. شاغلی اندیشه وویل افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه د هغو ملتونو چې له ترهګرۍ کړیږي درد احساسولی سي.
قدر من اوریدونکو د وخت کمخ لامل مونږ شوي کړی د راپور د ته بشپړ خپور کړو، خو تاسو کولی شئ زموږ په ویب سټ کې دا او نور مهم راپورونه وګورئ. د بنگلاديش یوې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم د وژلو په ناکامه پلان کې د لاسلرو په تور لستنه سختریزي په اعدام محکوم کړل. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې یوې محکمې د اکشن بي پورز لستنه سختریزي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې اولس کاله مخکې د دې هیواد د صدر اعظم شیخ حسینه د وژلو هڅه کړې وه. څارنوال شمس الحق بادل وویل ټول په اعدام محکوم شوي د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې غړي دي چې د یو ځای په ځای شوي شپږ کیلوګرامه بم په وسیله یې غوښتل صدر اعظم د یوې غونډې په مهال ووژني. دا هغه ډله ده چې په بنګلاديش کې غیر قانوني اعلان شوې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې شیخ حسینه چې رژیم سیکولار بلل کیږي او اوس د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه له څو حملو بچ شوې ده. په 2004 کال کې په ډاکا کې د ترهګرۍ ضد یوه غونډه کې پر هغې په برید کې څلېرشت کسان وژل شوي وو. په ډاکه کې په نننۍ محکمه کې نورو دولسو تورنو ته د څوارلسو نه تر شلو کلونو پورې د بند سزاوې واورول شوې. څارنوال وویل په بند محکوم شویو نهو تنو د مفتي عبدالحنان په مشرۍ ډلې ته چاودونکي مواد برابر کړي وو چې شیخ حسینه د صدراعظمۍ په لومړۍ دوره کې ووژني او درې تنو نورو هم د 2000 کال د ګوپال ګنج په پیښه کې لاس درلود. د محکمې د فیصلې په اعلان کې د حنان نوم نو ځکه هغه په تیر اپریل میاشت کې د هغې حملې په خاطر اعدام شو چې په 2004 کال کې په بنګلادیش کې د برېټانیا پر استازي کړې وه. برېټانوي ډیپلومات له دغې حملې روغ وتلی و خو درې پولیس پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د مفتي عبدالحنان په مشرۍ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په بنګلادیش کې د 1990 او 2000 لسیزو په ترڅ کې یو لړ خونړۍ حملې ترسره کړې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زلمی لو روزګان لیکلي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې او پښتنه کړي چې دولت کولی شي د افغانستان دښمنانو ته ماته ورکړي. هلال تورتم له د کندوز لارچی ولسوالۍ څخه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید نور د بیکارۍ مخه ونیسي. جاوید له هلمند لیکلي چې د ناوې ولسوالۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده، که توجه ورته ونیشي نو بد عواقب به ولري. او جانان معتصم له زابل څخه لیکلي چې په دغه ولایت کې د خپلواکۍ ورځ ښه په شور ونمانځل شوه. قدرمن اوریدونکو، زموږ نننۍ پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تاسو ته سپارم.